توافق شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل اند باشید. اند صاحب خوش آمده.
دیر از یاد همانن از ستار فروغ قدرمون دوستان و وقت پا افغانستان که در سهر اتبا چشوی. دا امریکایی چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو ووم پړاو د بین الافغانی خبرو د پایل په خاطر د دوو ورځو لپاره ځنډیدلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د درې غړو دندې ځنډولي او ایرانی چارواکي د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. دوستانو، په یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. تر دې مخکې تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له یو شمېر هغه افغان میرمنو سره د طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات شریک کړي دي چې له کابله دوحې ته د بین الافغاني خبرو لپاره تللي دي. او د ایران او تما ده چې ایران بنن له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. بشپړ خبرونه واورئ. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ وځنډوله څو افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د دې غونډې یو ګډونوال د ازادۍ لړۍ ته وویل دې خبرو ته ډېر هیله مند دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایی کولو کې و همدارنګه بعد بین الافغانی مذاکراتو د لپاره زمينه سازوي.
لدې مخکې ویل شوی و چې ټول ګډونوال به په خپلو شخصي ظرفیتونو په غونډه کې ګډون کوي او د هیڅ استازیتوب به نه کوي. خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین ویلي چې له افغان سیاستوالو سره د یک شنبې او دوشنبې په ورځو له خبرو وروسته د سې شنبې په ورځ د جولای په 9 نیټه به خپلې خبرې بیا پیل کړي. دوی دواړو د روانو خبرو په اړه زیاته خوشبیني څرګنده کړې ده. اخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام په دوحه کې یو شمېر افغان میرمنو ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. دا میرمنې له کابل څخه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د تللي هیئت برخه دي. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر له دې افغان میرمنو سره خپل لیدنه ستایلې او ویلي دي د دوی لیدلوری د افغانستان د سولې لپاره چې نوموړي له خپل ځان سره سوله بللی او داسې یو حکومت ته د لارې هوارولو په برخه کې چې د ده په وینا توکمیز او جنسي توپیر ته له پام پرته د افغانانو حقونه وساتي مهم دی. دوحې ته له تللو افغان میرمنو څخه میرمن اسیلا وردک پر خپل ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد افغان ښځو ته په دې لیدنه کې د هغو پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې شوي دي. همدارنګه د دوحې د بین الافغاني خبرو یوې بلې ګډونوالې ماریا اکرمی پر خپل ټویټر لیکلی چې تیر ماښام یې په دوحه کې له طالب استازو له کابل څخه تللو افغانانو او جرمني هیئت سره چې د قطر د خبرو کوربتوب کوي رسمي ماښامنۍ درلوده. دې هیله څرګنده کړې چې وبتوانېږي څو د افغانستان لپاره د سولې یووالي او تفاهم لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو یو سرګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو مین د ځای پر ځای کولو پر مهال وژل شوی دی. په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د چربولک ولسوالۍ په یو کلي کې شوی.
یک ماین حراس افغانای طالب بالای خودشان انفجار کردند که در
خغلی رضایی وی پر ترهگر و طالبان و خپل ماین چاودلی چی پا نتیجه کیه دا ملابط وکیل پنوم دا طالبان و یو سرگروپ لخپل و شپگ و کسان سره دا چربولک و لسوالی پا یو کلی که وجل شویده. خغلی رضایی زیاده کرد طالبان و غختل دا ماین دا افغان زواکون دا تگراتک پر لارخخ کلی. بلخ دا شمال لنسبتا آرام ولایتونو زخده خو پا تیر مولایتونو جوزجان سریپول او فاریاب کی دا پسرلی لا پایل رایسی سخت جګړې روان دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. تمه ده چې ایران به نن یک شنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کم اختراولي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس خبر ورکړی چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکشي عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 بجو له یو شمیر چارواکو سره په ګډه په یو خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبري اژانس ایرانی چارواکي له خوله چې نوم نه دی خودل شوی ویلي ایران به اعلان وکړي چې د ایراني مدغنی کولو کچا په 150 تل وړي. دا ټومي موافقه له مخې ایران کولای شي یورانیم په ټیټه کچا یعنی په 3.5 غلظت تولید او تر 300 کیلوګرام پورې زیرمه کړي، خو ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د غنی شوو یورانیمو د تولید کچه یې په اټومي موافقه کې له ټاکل شوي اندازې زیاته کړي. د ایران او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته لا هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد یې بیرته بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې یوه دواړخیزه موافقه لاسلیک کړي. فدریکا موګیرینی پرون د جولای په 6 نیټه د ترکمنستان پلازمینې اشخاباد ته ورسیده او دا موافقه د بهرنیو چارو له وزیر رشید موریدوف سره د کتنې پر مهال لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به اروپایي ټولنه د سپتمبر میاشتې له پیل سره سم په اشخاباد کې خپله رسمي څانګه پرانیزي. دې ټولنې تر اوسه هلته یوازې د اړیکو یو دفتر درلود. د بشری حقوقو ډلو مخکې له میرمن موګیرینی غوښتي دي چې د بشری حقوقو د خکولو په برخه کې د ترکمنستان پر چارواکو فشار زیات کړي. د ترکمنستان حکومت د نړۍ د ډیرو ځپونکو حکومتونو له ډلې شمیرل کیږي چې بشری حقوقو ډلې وایي خپل مخالفان ځپي. د امریکا د فلوریدا ایالت په جنوب کې د پیزا په یو رستوران کې یوې 14 له شلو زیات کسان ټپیان کړي. دا 14 د فورت لودر ډیل سیمې د جنوب په هغه واټ کې شوې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي او په نتیجه کې یو رستورانت ویجاړ شوی او څیرمه دوکانونه او موټر زیانمن شوي. که څه هم د اور وژنې مامورینو ویلي چې د پیښې په ځای کې د ګازو چاودلي پایپونه موندلي، خو چارواکي وایي د پیښې د عواملو په اړه پرېکړه تر اوسه له وخت مخکې ده. د سیمې د پولیسو یوې افسرې جیسیکا راین ویلي چې په 14 کې لګ تر لګ یو 20 کسان برسیرن ټپیان شوي دي. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و په ورچې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د فایل په خاطر د دوو ورځو لپاره وځندې د ټاکل شوې ده چې بین الافغاني خبرینن په دوه حقي فایل شي. اخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې او رسنیو د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته لتللي افغان هیئت غوښتي چې هڅه دې وکړي د جګړې دواړه لوري وربند او د جګړې ختمولو ته وهڅوي او وروسته دې په کابل کې د خپلو خبرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. دا ولسمشر سیاسي بهیر غړي وایي د اصول خبرې دی له سیاسي معاملو څخه وشکورل شي. په دې مسلو په ریپورتونو سربیره په داسې حال کې چې پرون په انګلستان کې له پرله پسې ماتو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دغې ادارې درې غړي له دندو لرې شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. نور ریپورټونه به ولرو. د ایرانی چارواکو له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وای په خپلو نړیوالو ژمنو کې چې د اټومي موافقې له مخې ورته ژمن دي نور کم اختراولي. تاند څنګه او حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې یو سات کې خبريږي. او سم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د فایل په خاطر د دوو ورځو لپاره سندیدلې. طالبانو او د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي اساسي زلمی خلزات په دې خبرو کې د اساسي پرمختګونو خبر ورکړي. په پام کې دا چې بین الافغاني خبرې نن په دوحه کې پیل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د اوم پړاو خبرې تر ټولو ګټوري بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د شنبه په مخام پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د خبرو په اجنډا کې د څلور وړو شاملو موضوعاتو په برخه کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. دا ضمانت چې د افغانستان له خاورې به تروریستي فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د نړیوالو ځواکونو د وټلو محلويش په بین الافغانی خبرو کې ګډون او دایمي او پراخ اوربند په او پړاونو کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د بحثونو اصلي موضوعات وو. خلیل زاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر شپل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې خبرو د پرمختګ په برخه کې خوشبيني څرګنده کړه.
موږ تر اوسه پورې د مذاکرات له پرمختګ نه راضي یو او امید لرو چې پاته کار هم ژر بشپړ شي. تر اوسه له کوم خاص خن سره نوې مخامخ شوی په مذاکراتو کې.
خلیل زاد او شاهین دواړو ویلي چې خپل غونډې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر اوس زندوي او د سه شنبه په ورځ د جولای په 9 به بیا پیل کړي. بین الافغاني خبرې په 13 اپریل میاشت کې په دوحه کې په پام کې وي، خو د ګډونوالو د شمیر پر سر د دواړو خواو د لانجې لقبله کنسل شوې. حکومت قطر ته یو 250 کسیز لست وسپاره او طالبانو هغه د واده له محفل سره تشبیه کړ. اوس ټاکل شوی چې په دوحه کې به تر شپېتو پورې کسان نن او سبا دوشنبه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دوی کې له حکومتي چارواکو نیولې تر جهادي مشرانو، سیاستوالو، د مدني ټولنې تر استازو او محدود شمیر ښځو پورې بیلابیل خلک شامل دي. له دې مخکې ویل شوی چې هر استازی به په خپل شخصي ظرفیت په غونډه کې ګډون کوي او د هیچا استازیتوب نه کوي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم په دې استازو کې شامل دی. ښاغلی زاخیلوال د دوحې د غونډې له پیل مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې غونډې مدیریت باید په دقت سره وشي.
فضا مثبته مونږ وینو، هم د هغو استازو چې د کابل څخه راغلي دي او هم د طالبانو په منځ کې، مګر کافي اندازه د بې اعتمادۍ فضا هم ده. نو د دې بې اعتمادۍ د فضا دراوتلو څخه باید چې بین الافغاني مدیریت ته دغه ناستې او د وروستۍ ناستو په ډېر دقت سره وشي.
ښاغلی زاخیلوال زیاتوي چې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د بهیر له بشپړولو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو له ګړندي کېدو سره سره طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو پیل او همداراز د اوربند غوښتنو ته منفي ځواب ویلی. تېره اونۍ طالبانو په پلازمینه کابل کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. د دې حملې ډیری ټپیان د ښوونځیو ماشومان زده کوونکي وو.
اخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې او رسنیو د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته له تللې هیئت غوښتي چې د جګړو دواړه لوري دي اوربند ته وهڅوي. دوی همدارنګه په یوه اعلامیه کې له دې هیئت غواړي چې د غونډې څخه تر رسنیدو وروسته دي بحث شوي موضوعات په کابل کې له خلکو سره هم شریک کړي. په دې موضوع به د خان محمد سین رپورټ واورو.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوحې ته له ورغلي پلاوی غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلی چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بس شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح هست که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پروان او خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپل ګټه لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره زی باید ملی او هوادنی ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکې خواوی باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړ او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا شپېته استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي، دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل:
د من ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېږي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماقام تر وو بجو پوري په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د سولې په تړاو موضوعاتو کې پاتې کیږو. د ولس غږ سیاسي بهیر غړي وایي د سولې خبرې دې له سیاسي معاملو وژغورل شي. دوی پرون په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال دغه څرګندونه وکړې. د ولس غږ سیاسي بهیر غړو همداراز د سولې روانو مذاکراتو کې د تیورو لاسته راوړنو د ساتنې او دغه بهیر کې د جنوبي سیمو د مشرانو د رول پر زیاتوالو هم ټینګار وکړ. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار او زابل د ولایت شورا مسؤلینو سیجان خاکریزوال او تاجان حق بیان د ولس ژغ سیاسي بهیر د نورو غړو په استازیتوب د شنبې په ورځ په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال وویل چې د سولې خبرو په دغه بهیر کې دي د وانفوزه کسانو په ځانګړي ډول د جنوبي سیمو د مشرانو رول چې په وینا یې د جګړې پر شکیلو خوا واغیز لري پاملرنه وسي. د غونډې نورو ګډونوالو مولوي حکمت الله او نعمت الله شیردلی بیا په هیواد کې دننه د افغانانو پر خپل منځي خبرو ټینګار وکړ. دوی وایي دا مهال په هیواد کې دننه د سولې د خبرو لپاره کوم محسوسېدونکی خنډ نه لیدل کیږي، او که د بهر پر ځای په هیواد کې دننه د سولې خبرې ترسره سي نو دوی هم ملاتړ کوي. د ولس ژغ سیاسي حرکت غړو د خپلې ناستې په وروستیو کې یو څو مادې سپرې کلینیک هم ولوست چې پکې پر بین الافغاني سولې د نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او دغه راز د شکیلو غاړو ترمنځ پر اوربند ټینګار شوی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وس پر راشو دیتا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د سولې په تړاو څوي نوري اس نوري ورته کتنه کړي.
د امریکا له لوري د سولې د خبرو له دوام سره د افغانستان په جنوبي ستراتیژیک ولایت کې شخړې په زیاتېدو دي. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په دې مطلب کې د کندهار امنیتي وضعیت کتنه کړې او لیکي کندهار چې د طالبانو د راپورته کېدو اصلي مرکز ګڼل کېږي په تیرو 12 کلونو کې ډېرې خونړې پیښې پکې شوې، خو په دې وروستیو کلونو کې د کندهار ښار په ګډون د دې ولایت ډېرو سیمو کې ناامني په تیره بیا هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه شخړې بیا د دې ولایت د پخواني امنیې قمندان جنرال عبدالرازق چې ویل کېږي د طالبانو په وړاندې د سختې تګلارې په غوره کېدو سره تر ډېره د شخړو مخه نیولې وه تر وژل کېدو وروسته زیاتې شوې دي. د نهو اولادونو پلار عبدالقیوم چې 19 کلن د پولیسو افسر زوی په دې وروستیو کې وژل شوی وای کندهار ښار ناامن شوی او موږ ډارېږو، ډېر خلک داسې انګیري چې وضعیت به لا خراب شي. Stars and Stripes د ناامنۍ د یوې بېلګې په توګه د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو د تېرې اونۍ پراخ برید ته اشاره کوي چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 19 کسان مړه او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼې وړاندې د خاکریز د ولسوال آغا نور څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د دې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو فعالیتونه دومره زیات شوي وو چې دولتي مامورین یې تېښتې ته اړ کړل او اوس دا ولسوالۍ بشپړ د طالبانو په محاصره کې ده. د کندهار د ولایتي شورا یو غړي محمد یوسف یونسی سټارز اند سټرایپس ته ویلي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې لا روانې دي او پای ته نه دي رسېدلي چې د کندهار د ډېرو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او پر نورو برخو یې طالبان واکمن دي. د کندهار مرستیال ولی عبدالحنان منیب بیا د ورځپاڼې ته ویلي چې له خلکو سره لوی اندېښنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اړخه ده. د هغه په خبره له هر یو سره دا اندېښنه شته چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي ښایي په دې هېواد کې بیا کورنۍ جګړه ونښلي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته پام اړولی او لیکي دواړه خواوې هیله مني دي چې د دې خبرو په نتیجه کې به د سولې یو تړون نهایي کړي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د تړون خاکه برابره شوې او یوازې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو دقیق مهالویش او دا چې طالبانو ته څه خطاب وشي مسایل پاتې دي چې دواړه خواوې پرې بحث کوي. ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ وروستۍ څرګندونې بیا چې ویلي دي که ځواکونه له افغانستان او باسي هم د استخباراتو یو پیاوړی ځواک به په دې هېواد کې وساتي د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې یو خنډ بللی دی. بل ستونزه دا ده چې طالبانو ته څه خطاب وشي. طالبان تل د افغانستان د اسلامي امارت نوم اخلي، هغه چې په 2001 کال د امریکا د پوځي حملې په نتیجه کې ړنګ شو. متحده ایالات له دغه نوم سره مخالف دی او نه غواړي چې طالبانو ته ډیر مشروعیت ورکړي او په کابل کې بیا د لویدیز ملاتړی افغان حکومت خو بیخي له دې نوم سره جوړ نه دی.
دوستانو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو، خو مخکې لاغې یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته ځو. ایرانی چارواکو د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړی. وایي غواړي د ایرانیمو د غني کولو د غلظت کچه په 5 ته لوړه کړي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې له مخې ایران په 5 یوازې د 3.8% په غلظت یورانیم غني کولو اجازه لري. نور تفصیل به د احمد تکل څخه واورو.
تمه ده چې ایران به نن یکشنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکچی عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 9:30 له یو شمیر چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی خبر ورکوي چې وایي ایران به اعلان وکړي چې د یورانیمو د غنی کولو کچه به په 5 ته لوړه کړي. د رویټرز د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي دي چې چارواکي په 3.8% څخه چې د ایران په اټومي موافقه کې ټاکل شوې وه د یورانیمو د غنی کولو د کچې د لوړولو په مسله کې په یو نظر دی. ولایتي ویلي دي چې ایران د سولیزو اهدافو لپاره په 5 ته د یورانیمو د غنی کولو د کچې لوړولو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د آیت الله علي خامنهای پر رسمي وبپاڼه خپرې شوې دي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولی شي یورانیم په ټیټه کچه په 3.8% په غلظت تولید او تر 300 کیلوګرامو پورې زیرمه کړي. خو ایرانی چارواکو اوس ویلی دی چې د غنی شویو یورانیمو د تولید کچه په موافقه کې له ټاکل شوې اندازې څخه زیاته کړې ده. د ایران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ
تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ په می میاشت کې د ایران له اټومي موافقه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد بندیزونه بیا ولګول. اوس مهال برتانیا، فرانسا، جرمني، روسیا او چین د موافقه تجمن پاتې دي د بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات او د بانکونو سیستم په نخه کړي. ایران د دې بندیزونو په ځواب کې سږ کال د می په اتمه نیټه د اټومي موافقه نورو لاسلیکونکو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو تهران به د دې موافقې له مخې د خپلو مکلفیتونو په ژمنو کې کموالی راولي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو له دې موافقې د ملاتړ د اعلان تر څنګ د ایران لخوا هر راز مهلت رد کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې پر تهران غږ کړی دی چې له پرونکو اقداماتو ډډه وکړي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د او ایراني سیالي حسن روحاني موافقه کړې چې د روانې جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې به د ایران د اټومي کړکیچ په اړه د خبرو د پیل لپاره د شرایطو د برابرولو هڅه کوي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د غیر قانوني سیم کارتونو ستونزه په وروستیو ورځو کې په مزار شریف ښار کې د ناقانونه یا نارجستر شوو سیم کارتونو د پلور چارې زیاتې شوې. مزار خاریان شکایت لري چې دغه مسله په بلخ کې د جرمونو د زیاتوالي سره مستقیمه اړیکه لري. دا چې بلخ ولایت د مخابراتو ریاست د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي په اړه څه فعالیت ترسره کړی دی، په دې اړه به له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ واورو.
په دغه ورځو کې د مزار شریف په ښار او عمومي واټونو کې د ناراجستر شوی او یا غیر قانوني سیم کارتونو د پلورونکو حضور پراخ شوی دی. د ناقانونه سیم کارتونو خرڅلاوي مزار خاریان هم د خپل ځاني امنیت لپاره اندېښمن کړي دي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې د ډیرو جنایي پیښو د ترسره کېدو شاهدان ول او په دغه جرایمو کې لا غیر قانوني یا ناراجستر شوی سیم کارتونو څخه کار اخیستل کیږي. دوی وایي چې ډیر وخت جنایتکاران او مجرمین د همدا ډول سیم کارتونو څخه په ګټه اخیستنه غیر قانونی کړن تر سره کوي او امنیتی ځواکونه یې هم په نیولو نه بریالي کیږي. احمد پرویز د مزار شریف یو اوسیدونکو دی. هغه وایي چې د نارجستر شو یو سیم کارتونو پلور تر بل هر وخت زیات شوی او لا دغه سیم کارتونو څخه په قتل، اختطاف او سرقت کې کار اخیستل کیږي.
دې سیم کارتو در مزار شریف خیلی زیات است. د مردم
د سیم کارتونو په مزار شریف ښار کې ډیر زیات دي. خلکو ته د اندښنې وړ دي په قتل، اختطاف او انسان تښتونو کې تر ګټه اخیستل کیږي. دولت باید مخنیوی وکړي کنه دا غوښونه او جنایي جرایم زیاتوي. د مزار شریف یو بل اوسیدونکو حسیب الله وایي چې دا ډول سیم کارتونو ته په اسانه توګه لاسرسي او د بي ټټواله سبب شوی چې ټولنیز مزاحمتونه زیات شي او کورنۍ په مختلفو بهانو وګواخل شي. حسیب الله وایي چې د بلخ امنیه قماندانۍ او د مخابراتو ریاست نه دي توانیدلي تر څو دغه زیاتیدونکو غوښ مخه ونیسي. هغه د غیر قانوني سیم کارتونو د استفاده د سرنګوالي پاړه وویل.
سیم کارت هایی که راجستر نشده بسیار جنجال برپا کرد قاطی مردم ما شما مثلا
ده سیم کارتونه چه ندی راجستر شوی دی خلکو ترمنزی دیر جنجال جور کرده دی خلک پا 15 شوپه لابازار سخه اخلی کورنوی تی مزایمت کبین جونو تا خزو تا و همدارنگ کورنوی پا مختلف و بحانو گواه سره لدی چه پا مزار شریف که دی غیر قانونی سیم کارتونو دشمیر دی زیادوالی پر اندخنی زیاده شوی خود مخابرات و ریاست وی چه دی ناراجستر سیم کارتونو دی پلور دی مخنیوی پا خاطر یو نظراتی کمیسیون جوړ کړی دی. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر تقی پویا وایي چې یوازې په تیرو دوه میاشتو کې 2000 عدد ناقانونه سیم کارتونه له مزار شریف ښار څخه ټول کړی دی. هغه زیاته کړه
ما تدابیری که برای جمع‌آوری سیم کارت‌ها داریم یک کمیسیون داریم که از قبل
محکم تدابیر چه د دغه سیم کارتونو د راټولولو لپاره ترسره کړی دی. یو نظارتي کمیسیون مو جوړ کړی چې پر اساس کې زه خپل یم. د دغه کمیسیون فعالیت دا دی چې نظارت ترسره کړي او په تیرو دوه میاشتو کې مو تر دمه 2000 عدد سیم کارت راټول کړی دی. د بلخ د مخابراتو ریاست وایي چې غیر قانوني سیم کارتونه له بغلان، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو څخه مزار ښار ته په قاچاقي ډول راوړل کیږي او د اصلي ارزښت په پرتله یې په نیمه بیه پلورل کیږي. مجیب حبیب زی، مزار شریف.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ستاسو څو پیغامونه راخلو. جعفری په نوم باندې یو اوریدونکي له ناڅرګند ځایه په راستولو سمس کې ویلي، کاشکې لومړی اور بند شوی وی او بیا د سولې دا ډول غونډې جوړې شوې. محمد قاسم زواک له هلمند نوی د قطر غونډه کومه ګټه نه لري، ځکه د دغه وینا سال طالبان خپله د سولې واک نه لري. د پټمن پرم باندې اوریدونکو ویلي ک وسلوال طالبان هغه پیسې چې پر جنگي مصرفوي په غریبانو مصرف کړي، نو د افغانستان د رسوځي بحال شي. دوستان وسمه تنمی بجی کیدونکو دی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. نن په دوه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سول لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ وزنډوله. سو د افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پرون ماښام په دوه کې یو شمېر افغان میرمنو ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه میرمنې دي چې له کابل د دوه په بین الافغاني غونډه کې د ګډون لپاره تللې دي. افغان چارواکي وایي په بلخ کې د طالبانو یو سرګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو ماینده ځای پر ځای کولو پر مهال وژل شوی دی. تمه ده چې ایران به نن له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اتومي تړون موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې په یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې. موګریني پرون د ترکمنستان د پلازمېنې اشخابات کې د بهرنیو چارو له وزیر رشید موریدوف سره د کتنې پر مهال د موافقه لاسلیک کړه. او د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د پیزا په یو رستوران کې وی 14 ل شلو زیات کسان ټپیان کړي دي. قسم د اور وژنې اداره وایي د غازو 14 پایپونه موندلې، خو د پیخي د عواملو په اړه لا هم څېړنې دوام لري. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له پرله پسې ماتو وروسته پرون له انګلستان نه کابل ته ستنه شوه، د افغانستان کرکټ بورډ د دغې ادارې د دریو غړو دندې څنډولې. دغه درې کسان د کرکټ بورډ اجرایه ریاست سرپرست اسدالله خان، د غوراوي د کمیټې پخوانی مسؤول دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم مدیر نوید سایم دي. د افغانستان د کرکټ بورډ یوه کمیټه ګمارلې چې په دوو اونیو کې د دغه درې کسانو کړنې او پر دوی لګېدلې تورونه وارسي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ اوري. ورپسې تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه خبريږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤول دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، د بورډ پر دغه دریو غړو د لګېدلو تورونو د ارزونې لپاره یوې کمیټې خپل کارونه پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړې کمیټه تشکیل شوې، ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیب مشل او الهام صاحب. دا به په دوو اونۍ کې د ننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به برته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چیرته په دغه څېړنو کې کوم شی نه و، دوی به برته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي، او که چیرته کوم شی واقع سوی و، کوم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
خاغلی فضلی پر دغه دریو غړو د لګېدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. خاغلی فضلی دا هم وویل، د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نائب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یوه ونۍ کې به د نائب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وویل، دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولې دي. د وویل، د کرکټ په چارو کې د خوالی په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوی دی.
هر تصمیم مو عاقلانه تصمیم وي، نه سیاسي تصمیم وي، نه عقدوي تصمیم وي، او نه هم دارنګ دی او چا په حق خدای نه خاصه طرف وي، به طرفانه بس. نو دې لپاره د کرکټ بورډ ژمن ده د افغانستان ولسته اطمینان ورکو. دوهم بس موږ ژمن او متحد یاسو چې دی بهبود لپاره بشپه ورځ کار کوو.
د افغانستان د کرکټ ډله د کرکټ د نړیوال جام له سیالۍ وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستنه شوه. په دغه جام کې د افغانستان د کرکټ پر لپسې ماتې د ډېری افغانانو او په تېره د کرکټ د مینوالو ژورې اندېښنې پارولې دي. حتی ځینو په فیسبوک کې لیکلي چې نور به د کرکټ لوبې ونه ویني. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر محصلان په ټولګیو کې د درس پر ځای قومي او سیاسي بحثونه کوي.
مدیریت کېږي نه محصلین او پانتونونه دغه مسایلو ته وخت پیدا کوي.
د دې ډول بحثونو پایلې څه کېږي؟
تر دې حد رسیږي چې دوی په شخړه بدلیږي.
او په پوهنتونونو کې د قومي او نورو هغو بحثونو مخه څنګه نیول کېدای شي چې د درس وخت نیسي؟
وزارت شته، ریاست پانتون شته، باید تدابیر وسنجول شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشت غنی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
پوهنتون اکاډمیک ځای بلل کیږي چې محصلان پکې د زده کړو په خاطر علمی بحثونه هم کولای شي. دا بحثونه مرسته کوي چې ځوانان یو څه زده کړي او ورسره یو بل وزغمي. خو ځینې محصلان دا شکایتونه هم لري چې په ټولګیو کې هغه سیاسي او قومي بحثونه هم کیږي چې په درس پورې هیڅ اړه نه لري او د درس وخت هم پرې نیول کیږي. د پکتیا اوسیدونکو نثار حبیب چې خپل هم په پوهنتون کې لا داسې مسایلو سره مخ شوی په همدې اړه راته غږیږي.
متاسفانه زموږ په پوهنتونونو کې قومي مسایل بحث کیږي، د افراطیت اړوند بحثونه کیږي، مدیریت کیږي نه محصلین او پوهنتونونه، او بل اغلته په دغه زمونږ په اکاډمیکو مرکزونو کې د تدریس چارې یا د زده کړو کیفیت چې ده هغه ټیټ ده. دوی دغو مسایلو ته وخت پیدا کوي. په هغه وخت کې چې باید تدریس ورته وشي، هغه وخت کې چې باید دوی زده کړي وکړي، هغه وخت کې باید چې دوی خپلې کورنۍ دندې اجرا کړي، تحقیق وکړي، دوی دغه کارونه کوي. مثلا ځینې بحثونه قومي یا نور داسې غیر معقول بحثونه چې هغه د اکاډمیکو مرکزونو له چاپېریال سره نه ښایي.
هغه ملک سهار بیا وایي ډېر ځوانان چې پوهنتونونو ته کامیابیږي په دې نه پوهیږي چې کوم څه دوی ته په درسي چاپېریال کې لومړیتوب لري، ځکه د درس پر ځای د سیاسي او قومي مسایلو نغاري غږوي.
یو دلیل هم دا ده چې محصلین چې پوهنتونونو ته ځي دوی یعنی معلومات کم یې، نه پوهیږي چې سال ته وکړي څه مناسب دي. مثلا ډېری وخت به تاسو لیدلي یو څوک د طب محصل ده، خدای پر سیاست او پنور مسلو کې لګیا ده، یو څوک په دې جیولوژي مادن برخه کې زده کړې کوي، خدای به ډېر په ټولنیزو مسایلو باندې پر سیاسي مسایلو باندې پوښتې وي. دغه مسایل یعنی د معلوماتو نشتون یې یو دلیل کېدای سي. بل د دغه مسایلو ډېر سر مخامخ کېدل یو بل اړتیا سي. د پاندون دراتګ په وخت کې عدد د داخلم کوي، نو دغه موضوع سر مخامخ شوی سل سر یو ډول برخورد شوی څنګه زه ور کړی ده. بل الته په پاندونو کې محصلین راځي د بل قوم سمت جبی مذهب او ډلې جوړوي، ټولنې جوړوي، او یو ډول خلک دغه ذهنیت نظام سوي. یو بل څوک له هر فکر له هر نظر لر سره ومنم، نو دغه محدود فکر یا محدودیتونه یو ډول محرومیتونه دا مسله ته حتبی.
د یو خصوصي پوهنتون استاد نظیفه وایي هغه محصلان چې په پوهنتونونو کې قومي او سیاسي مسایل رامخکې کوي خپل ځان ته ستونزې جوړوي.
دا په اشتباهي ډول یا په قصدي ډول بل اخره د دوی ترمنځ د شخړه راپورته کی چې دا ځي قومیت، دا ځي سیاست، ته بل اخره یو د یو رهبر طرفدار دی، یو د بل رهبر طرفدار دی. بل اخره د دې طرفداري په نتیجه کې د دوی ترمنځ ستونزې رامنځته کی، حتی دا ستونزې تر دې حد رسیږي چې دوی په شخړه بدلی بدلیږي، د دوی په اخراج باندې بدلیږي، د مسلین کمیټو ته معرفي کی، د نظم او ډیسپلین کمیټه بل اخره دي، دوی شخړه دومره زیاته وی چې اته د دوی د پانتون نه دی وتلو سبب هم کیدای شي.
فدا محمد تلاش د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي چې د پوهنتون لا ټولګي د سیاسي ګوند دفتر جوړ کړی وو، خو ورسته له استاد سره پلانجه ووختل.
یو ورځم داسې زمنګ یو ټولګیوال راوړ یو تصویر زړند کړ، نو چې دا کله زړند کړ د دې تصویر ترڅنګ هغه بل چې د بل ګوند نفر وغره ور د خپل رهبر هغه تصویر یال د زړند کړ، نو چې کله په دې ټیم کې استاد را نه وته چې یو تصویر سترګې ولګي دی په دې بل ولګي دی، په خپل لاسونو باندې دا دواړه تصویرونه راوښ کول، په دې کې د استاد او شاګردانو ترمنځ یو لانجر منځته شو لکه نه. نو دا خبرې چې په دې ځینو کې پی باندې باس ډیر کیږي او خلک به جدي کیږي، نو د درس مخه به کې ډیر نیول شوی ده.
لیکوال او د یو خصوصي پوهنتون استاد فرزانه شریف په دیان ده چې درس باید د لومړیتوب په توګه محصلانو ته معرفي شي او استادان دې په دې ډول درسي چاپیریال جوړ کړي چې محصلان نور مسایل جلب نه کړي.
بعضیا بیشتر کوشش میکنن موضوع سیاسي را په کشنده درون صنف و
ځینې په ټولګي کې دا هڅه کوي چې سیاسي او قومي بحثونه وکړي او درس حاشیه ته بوزي. زما په نظر د دې مسالې حل دا دی چې ښوونیز مرکزونه باید د مدیرانو لخوا په جدي ډول مدیریت شي، د دې ترڅنګ چې ښه مدیریت وي استادان دې هم نظم او ډیسپلین مراعت کړي او درس دې جذاب او مهم وخی چې محصلان ډیره توجه د قومي او سیاسي مسایلو پر ځای درس ته وکړي
او شوي به موضوعات سیاسي په پردازن.
اغلی شریف دا خګنی چې محصلان له بل سره په مختلفو مسایلو بحث وکړي، خو دا نوموړی په نظر مهمه خبره د مثبت بحث کول دي چې ښه نتیجې ترې ترلاسه شي.
بخش مثلا اگر تحلیل نوشه تحلیل علمی و منطقی باشه
که تحلیل کیگی علمی و منطقی تحلیل دی وشی، نه دا چی یو کس دی حدس وکری چی مسئله قومی و سیاسی کری، یعنی کلا چی تحلیل کیگی باید دا تولگی درسی فضا خراب نکری او که نقد هم کیگی دا سی نقد دی وشی چی ستونز و تحلیل را هم براندی کری، یعنی دوی کولیشی لخپل و بحثونو او تحلیلونو مثبت توگه هم گت وخلی، خو که بحثون منفی ارخ پلوی دا پا درسی بهیر بدی خیزی کوی چی محصل لانو استادانو پوهنتون او بلخره هیواد ته د ګټ پر ځای تاوان رسیږي.
در کل بسره رکشوار ما تمام خاطشت.
فدا محمد تلاشپای هر ټکه یو هر خبره خپل ځای لري. هغه زیاتوي محصلان باید د خبرې ته متوجي شي چې پوهنتون د زده کړو ځای ده نه د قومي او سیاسي لانجو ځای.
ټول باید چې فکر داسې ولري چې دلته راځو فقط په دې خاطر باندې چې دلته زده کړو، نو د ټولو نمی هیلم دغه دا چې داسې ځایونو ته ځي هغه ماحول ته وګوري په کومه دروازه چې نه وځي هغه د هر ځای پیژندګلوي باید چې وشي چې د پوهنتون په دروازه نه وځي باید چې دغه ټول مسایل شاته وغورځي چې کله بیرته را بهرېږي هغه کم ځای ته چې ځي د دغسې بحثونو دپاره ځانګړي ځایونه معلوم دي باید چې هماغه ځانګړي ځای ته لاړ شي او داسې یو بحث سره وکړي. په دې ډیرو بنډارونو کې داسې بحثونه بیخي ډیر کیږي، خو پوهنتون یا هغه ښوونیز ځایونه چې دي دا د دې بحثونو دپاره نه دي او زموږ ښوونیز نظام ډېرې منفي خواته بیایي او درس خو درس پاتې کیږي بیا داسې کیږي چې یو بغض او کینم رامنځته کیږي چې همیش دپاره خلکو په زړونو کې پاتې کیږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا شوالي محصلان په ټولګیو کې سیاسي او قومي بحثونو ته مخه کوي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فلسفې او ټولنپوهنې څانګې لغړی آقا صاحبزاده سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد ویل کیږي چې پوهنتونونو کې او اکاډمیک ساحو کې سیاسي بحثونه کیږي یا د درس حاشیه تزي یا هغه څه چې محصلینو ته ضرور دي پاغي بحث نه کیږي او د بحثونه زی سیاست خواته دا ولی او لامل څه دي؟
تاسو پیږئ چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده او جنگ زپل ټولنه ده او فعلا هم جنگ روانه ده، نو دا د سیاسی کړی دی چې د ځوانانو نه ابزاری استفاده کوي او د خپل د اهداف لاس راوړلو لپاره. حال دا چې دا کار زما په نظر معقول کار نه ده او دا د خپل د ځوانانو د اهداف او انحراف او د خپل د مسیر نه لری کول د دیو د آینده او د دیو د هدف منحرفول دا یو ملی جفا ده د ځوانانو سره.
استاد د دې ځوانانو آینده به څنګه کیږي؟ یعنی د دې به آینده کې په د سستونزو سره مخامخ کیږي؟
یو مسلمه خبره ده څوک چې خپل کار قانوني شکل باندې په درست منظم شکل باندې مختوی نیسی هغه نو هغه نشي کولای چې هغه هدف ته ورسیږي. فرضاً دلته دغو رسالت هدف په هغه کې پانتون کې یا تعلیم تربیت چارو کې خپل درس ویل دی، تحصیل کول دی، او په علمی برخو کې د فرضاً بحث او مشاجره ده، دا مسلمه خبره ده چې دوی ته ګټور دی. اما سیاسي برخه کې چې هغه هم انحرافي بڼه ولري د دوی آینده ډېر د مشکلاتو سره مخامخ کوي. نه تنها دوی د خپل د اکادمیک د ساحې نه دوی منحرف کیږي، بلکې د دوی د مسلکي چارې هم صدمه ویني، او په آینده کې هغه شی چې دی غواړي نشي کولای چې په کامله توګه باندې یو ملي قدر مانسته شي.
استاد د دې حل لاره تاسو څه وینئ؟ دا به څنګه د دې مخنیوی کیږي؟
زما په نظر باندې حل لاره داسې ده چې هلته خو وزارت شته، د ریاست پوهنتون شته، باید تدابیر وسنجول شي. د دې لپاره چې دا باید مدیریت شي، استادانو ته باید په صحیح شکل باندې دوی ته لارښوونه وشي چې د دغه شیانو دوی جلوګیری وکړي، او زمینه دې ته مساعد نشي چې دغه ګرانبها وخت په دغه آلوده شیانو باندې ضایع شي. غیر د هغې ځینې دا باید د خپله د وزارت له خوا نه چې هلته هغه تفتیش څانګه هم شته دی، او باید هغه لارې نه کنټرول شي، او د دغه کسانو ته وخت ورنکړي چې د خپل ګټو لپاره د ځوانانو افکارو د ځوانانو انرژي دی ورکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمان نسیم شفق سلامونه ومنئ. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت ځانګړې شوی. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له څه ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کومو ولایتونو کې د کومو قانونو خپل سره کیندنې دوام لري؟ او داسې نورې پوښتنې په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستیال ولی الله زادران سره مرکه کړي.
ښاغلی ولی الله زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنې باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کومو سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
مونږ د معدن قراردادونه په دوه ډوله لرو، یو واړه یا کوچک قراردادونه دي او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم، مونږ تروسه خل درې غټ قراردادونه امضا کړل چې په هغه کې د هرات ولایت د شهیدان مس قرارداد، د بدخشان ولایت د طلا قرارداد، او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد ده د عین حالت کې پور نفت او غاز کې موږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروې کوي په وړو قراردادونه موږ د سلو نه ډیر قراردادونه لرو فعال قراردادونه په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو هغه مشکلات موږ یو کمیټه بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې د ټول د قراردادونه بررسی کوي چې هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیلیږي په دې توانیدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي هغه مو ټول تعدیل کړي او منظوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده او شرکتونو سره مذاکره کړي ده
کوم عدن چې د استخراج کاری وز دوام لري هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم عدن دي
استخراج خو پورې پروسه داسې ده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته هغوی اول باید اکتشاف وکړي د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیرې تثبیت شوې د معندن دوی استخراج ته ځي خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد و یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوي دي موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد مذاکرات روان دي همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې کرومایټو په برخه کې د مرمرو په برخه کې ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي
او آیا مونږ عاید لرو کینل لرو عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دي
بالکل مونږ د دوی نه عاید لرو ځکه استخراج حد اکتشاف او استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکې د کرایې ساتې زمين راکې یعنی هغه د ځمکې کرایې مونږ ته راکې د دې برخه مونږ او عاید لرو او ځین نور عایدات هم په دې کې مل دی مثلا دوی کچېره صادرات کوي په هغه کې په ګمرکاتو کې حکوم هغه چې ورکی او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکو ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دی هغه غیر مالیاتي اوایي دي نو کچېره مالیاتي او غیر مالیاتي اوایي سره دوړ یو ځای کو تبن مونږ د قراردادونو
اوایي څومره دي خلکو ته څه ویلی چې څومره اوایي دي
اوایي خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم ځکه پالیسي کې کار کوم خو هغه دی حدودا ملیونه افغانۍ اوایي لرو د ورخه
اوس چې کوم قراردادونه کېږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې تاسو یادونه وکړه په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کېږي ځکه دا یو عمده پوښتنه د خلکو سره ده
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لا حل پاتې وو او د طلبي پروسې نه حل شوی خو اوس موږ مختلف تغیرات راوستي دي اول عمده تغیر چې دغه قانون نوې قانون او مقررات دي په دې کې کتا سو وګورئ مونږ ته قرارداد ورکول پروسې په ډېر خد منظم متوګه غا درج کړی دي کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي وزارت د نورسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی گرچه پروسه وګده شوی خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو غدې یا شخصي علایق هغه په نظر کې ونول شي او بل مهمه خبره دا ده چې بنوي قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانون او قرارداد ترلاسه کړي
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک دوی قرارداد او استخراج اوس په سهالت کې
مساینک قرارداد دی بدون شک هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی خو عمده مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی او ته کار نه کیږي دغه فرهنګي او بستاني اثر دی تاریخي اثر دی چون هلته تاریخي اثر کشف شوی مونږ نشو کولای چې غلې منځوي سو هغه د معدن په سر باندې مونږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې رئیس تقریبا څلور دوره مذاکرات دی شرکت سره دلدل مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي آبادو باندې منفي تاثیر
نور سیاسي او امنیتی مشکل خو په وړاندې
نشته امنیتی مشکل نشته اوس هم هلته یو کمپ وجود لري مساینه کمپ هلته کارمندان کار کوي نور اداري کارونه کوي امنیتی نیول شوی فقط مشکل دا چون مونږ دغه کومه ساحه چې د مساینه کته د فرهنګي ساحه په اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه پیسې تایید کړی دا نو اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دا بسنی اثر مشکل څنګه حل
او حاجیګک
قرارداد نه دی هغه دو طلبي پروسه ده درې بلکونه د هندیانو سره دی یو بلاک دی کراډي یو کمپنۍ سره دی موږ هغه سره په تماس کیو چې مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دا پروسه دو طلبي پروسه نهایی کی او قرارداد امضا کی موږ د سفارت په مرسته د هند سفارت په دخالت او د کناډا د سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي دی همدې روان میاشت دی جون میاشت اخیره پوره دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرسیوم چې دی شغو به مونږ ته خپل اخیرنۍ او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کی او کنه غواړي کچېره دوی نه غواړي مونږ د پروسه فسخ کول سره نه اعلان تا ورکو ترڅو نوی کمپنی راشي د برخه کې نو په دې برخه کې کار روان دی ان شاء الله پاینده دریو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم مونږ مثبت نتایج وو
مهم صاحب خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې
دا یو حقیقت دی د مونږ سترګې نشو پټولې بدون شک غیر قانوني خود سره استخراج په معدنو برخه کې وجود لري په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفه‌ای توګه دا کار کوي او د دې نه دی خبر چې څنګه مونږ فرض مثال دا شی رسمي کوش هغه لپاره مونږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو ترڅو دغه د محل خلکو آگاهي ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږو ورسو تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي بل برخه د زورمندانو مخالفینو لترفه د خاص تنغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین الته مسلط دي دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره دغه زورمندان کې څوک شامل دي دولتي چارواکي دي که صرف سیمیز متنفذین
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې زه مشخصا وایم چې څوک شامل دي کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و هغه ته مو قانون وځ کړی دین وروسته دوی نشي کوي د دوی فیصله لاسونه د دې مدن کرینه
اما اوس هم په بدخشان کې په پنشیر کې په لوګر کې او په پښمن نور سیمو کې اله هم قیمتي مواد لکه طلا لاجورد کرومایت او داسې نور غلکی
بالکل ما ګوره ما تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دی نه سترګو نشو پټوي مګ مونږ خپل اقدامات کړي د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورا امنیت کې پر راس کې دا هغه جوړه شوی په مونږ تر اوسه پورې و ولایت بررسی کړي گزارش د همدې کمیټې د قانونو ساتنې کمیټې ته وړاندې شوې دی هغه برخه کې عملی
اقدامات برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سر استخراج کې څوک غلکی
تر اوسه پورې کوم مونږ بررسیانه کړي په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی امنیت شورا ته لیږل شوی پاینده بررسیانو کې مونږ بررسی د عمل لري پاینده بررسیانو کې کچېره مونږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي د هغه لیست به هم ترتیبيږي هغه به شورا امنیت او نور امنیتي
د مخنیوي لپاره اقدامات هم شوي
بالکل شوي دي مونږ د کوم بررسیانه کړي په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډېر ساحه نقاط دي اغلته مونږ دغه نقاط په دوه برخو ویشلې دي یو هغه نقاط چې باید اعلان شي یعنی رسمي شي یو هغه نقاط چې د مختلف دلایل په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې اوس قرارداد ورکړي هغه به متوقف کیږي او هیڅوک به هلته حق نه لري چې کان کیندنه وکړي
زادران صاحب حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یا د معدنو له غلو څخه هدر زی یا حیف ملکی
ګورې دا چې مونږ نوی بررسیان شروع کړي دا به ډیره مشکل وي چې مونږ یو معین رقم تاسو ته وایو چې څومره عواید مونږ له لاس نه ځي دا خبره مونږ منو چې غیر قانوني استخراج شته اكو عواید چې باید حکومت ته راشي هغه له لاس ځي خو زمونږ فعلی اولویت دا دی چې مونږ به خپل بررسیان غړندای کو او د هغه ساحه کې چې خودسر یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا ودرو ترڅو د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نه ځي هغه برته حکومت ته راوړو
وسلول مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحه کې چې مخالفین دي نو مونږ نشو کوي چې خپل مفتشین ولېګو او هلته د تعین کو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید
ورکړي ګلوبل ویټنس او د افغانستان د شفافیت د ترنې ادارې پرپورونه کې ویل دي چې حدودا د کال 300 میلیون ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي
دا گزارش مونږ سره شریک شوی وو دا گزارش مونږ نه ردو او نه منو ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویلې 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبوته دي مرجع معلومه نه ده فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلي یعنی دوی موثق معلومات نه لري زه مطمئن یم چې دوی ساحه ته نه دی لړ چې هلته تثبیت حجم کې وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي چیرې لګي او څومره عاید دی نه لاس ته دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو
چې دا وای نو حتما په دې معنی چې سینې برخې تاسو منی هم په غبرخې به اقدامات کړي
طبعا طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري، هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه. نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري، مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زمونږ نهایی کوشش دا ده چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو.
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري؟
بالکل، کوم ورځ نه چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوې چې په راس کې شورای امنیت ته شورای امنیت، وزارت داخله، دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست، بدون شک موږ سره څومره چې موږ توقعات لرو، څومره چې موږ خو د غوی نه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پورې همه جنبه همکاري کوي.
څه وخت به مونږ وتوانیږو د خپلو قانون څخه یا معدنو څخه ښه عاید ولرو او دغه راز کلنی عاید به مشخص چې مونږ به دومره عاید لرو؟
ګورئ، د خلکو په برخه کې معدن چې دي نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده. نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص تر اورنې ولرو او زری ولرو، زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ارګانونه نه چې موږ سره همکاري کوي، خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي.
مننه زدران صاحب،
تشکر، خیر راغلی.